درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تمو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د سیاسي چارو شنونکی سلیم پیګیر په کابل کې د وسلوالو په برید کې پنهښ شو. کورنیو رسنیو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویندوی عبدالمتین قانی له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي پر ښاغلی پیګیر نن په خپل کور کې دو وسلوالو کسانو برید وکړ او ټپي یې کړ. د راپورونو له مخې نوموړی روغتون ته رسول شوی دی. قانی ویلی دی چې یو تن برید کوونکی نیول شوی او تحقیقات ترې پیل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند د دې برید علت شخصي مسایل بللی دي. د هند بندنوی چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبري به له افغانستان سره د دو اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسئلو په اړه متمرکز وي. دا خبره د هند بندنوی چارو وزارت وایند. رندهیر جیسوال نن پر خپل اکسپانه د شاغلی متقی د رسیدو له خبر سره یو ځای ورکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ زیا احمد بیگانا وخته پر خپل اکسپانه په یو صوتي پیغام کې وویل متقی د هند پر رسمي بلنه نوی ډیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال اس جی شانکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه خبري وکړي. دا په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لومړنی سفر دی. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوروي. د نړۍ مشانو د فلسطیني حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند موافقې د اعلان هر کله کړی دی. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو خبرو سرچینو ویلي چې تمه کیږي د دې موافقې تر سرلیک وروسته په غزه کې اوربند نافذ شي. د فلسطیني دولت مشر محمود عباس وویل د هیله مند چې دا موافقه به د یوې دایمي سیاسي حل لارې پیلامه وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش په عزت سره د ټولو اسرایلی یرغملو د خوشی کېدو او د دوامدار اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانو ګبریسیوس دا اعلان د دوامدار سولې په لوري لومړی ګام وباله. او د 2020 کال د فوټبال د آسیایي جام د غوراوی په ګروپی پړاو کې افغانستان او پاکستان لوبه 0-0 پای ته ورسیده. د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي او د ملي لوبډلې تخنیکی ډله پرون اسلام آباد ته روان شول. یو شمېر افغان څارونکو افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځنډ له کبله پر پاکستان انتقادونه کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې لوبغاړو ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له کبله د آسیا د فوټبال فدراسیون ته شکایت کړی دی. تاسو زموږ راخله ازادي رادیو څخه خبري. د ملګرو ملتو د ماشومان او بچي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتو تعلیمی، علمی او کلتوری سازمان یونسکو خبرداری ورکوي چې د افغانستان تعلیمی نظام له ناورین سره مخامخ دی. نن چهارشنبه په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم د غونډې دوهمه ورځ ده. همداراز نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. افغانان له پوستي خدماتو شکایت لري.
دمګې خپلوان په سویډن کول دی غیس نه یو کړتي را لګل و د جمی نو دلته چر ورځ ده. دلته جمی اخلاص و
په خوښ کې د شاتو د مچیو فارم لرونکو له خپل کاروبار رضایت شي.
د په مچې کاروبار ډېر ښه کاروبار دی. پار څه کې ځکه په کول کې څلوې سزن وایي. یو سزن د شنشوي ده، یو سزن د اوال څلمینې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتو شوونیز علمی او کلتوري سازمان یونسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان تعلیمي نظام له ناورین سره مخامخ دی. د ملګرو ملتو دوه ادارو په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. یو شمېر ښځینه زده کوونکي هم وایي چې له زده کړو محرومیت یې ژوند په تیارو کې اچولی او هلکان هم په خپلو ښوونځیو کې د کافي ښوونکو کتابونو او څوکیو په ګډون د اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان ښوونیز نظام کې پسته ستونزو له سختو نیوکو وروسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان ښوونیز نظام له کړکېچن وضعیت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو دغو دوو ادارو د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په اتمه د یونیسف په ویبپاڼه کې په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې د وضعیت په نوم په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د لومړنیو ښوونځیو په عمر برابر له 2.1 میلیونو ډیر ماشومان له ښوونځیو محروم او له 90% ډیر لس کلن ماشومان ساده متنونه هم نسي لوستلای. دغه دواړه سازمانونه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زده کړو فقر بې ساري کچې ته رسیدلی او زیاتوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته ځي خو دوی هیڅ څه هلته نه زده کوي. یونیسف او یونسکو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو لپاره د منځنۍ دورې زده کړو بندیز د 2.2 میلیونو ډیر نجونې ښوونځیو ته له تګه بې برخې کړي، په داسې حال کې چې د دوی پټکو په لوړو زده کړو کې د هلکانو نوملیکنه 40% کمه شوې ده. دغو بنسټونو خبرداري ورکړی چې که دا بندیز دوام وکړي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نور نجونې هم له زده کړو بې برخې سي چې په اټکلي ډول تر 2026 کال پورې هیواد ته به شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسیږي. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو له لوري د زده کړو بندیز د دوی پر ژوند منفي اغېزې کړي او د خپل راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړي دي. حسنات چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکی و او اوس له زده کړو بې برخې ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له هغه ورځې چې د مکتبونو دروازې وتړل شوې زما ژوند ډېر بدل شو. هر ورځ داسې احساس کوم لکه له خپلو هیلو او راتلونکي نه یو ګام نور هم لرې کېږم. زده کړه زما لپاره د تنفس په څیر وه، خو اوس هر ورځ د خفګان او خالیتوب احساس لرم. په دې موده کې نه یوازې زده کړه رانه واخیستل شوه، بلکې هیله، باور او حسنو مې هم ورو ورو له منځه ولاړه. که مکتبونو بېرته پرانستل نه شي زه خپل راتلونکي تیاره وینم، ځکه بې تعلیمه ټولنه نه شي پرمختګ کولی او تعلیم
انجونې خپلو هیلو ته نشي رسیدلی. هلکان چې د طالبانو د حکومت له تعلیمي بندیزونو خوندي دي هم د خپلو زده کړو په برخه کې لننګونو شکایت کوي. د کندوز ولایت یو ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکی قادر وایي چې دوی د ښوونکو او کتابونو له کمښت او نورو ستونزو سره مخ دي.
نه درسي صنفونه لرو او نه د کښېناستو لپاره څوکۍ، د کتابونو او قطاسیو له کمښت سره مخ یو. تر خیمه لاندې زده کړې کوو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته درسي ټولګي، څوکۍ او کتابونه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو د طالبانو محدودونکو پالیسۍ د پوهنې پر نظام کافي نه پانګونه، د ښوونکو په ځانګړې توګه ښځینه او ښوونکو کمښت او کمزوري زیربناوي هغه عمده لاملونه بللي چې په افغانستان کې د پوهنې کیفیت سخت زیانمن کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان نږدې نیمایي ښوونځي د څښاک پاکې اوبه، تشنابونه او د تودولو سیستمونه نه لري او تر زرو ډیر ښوونځي د جګړو او طبي پیښو له امله تړل شوي دي. یونسکو او یونیسف ټینګار کړی چې زده کړې د افغان ماشومانو لپاره د هیلې، ثبات او عزت نښه ده، خو په ټکو یې دا هیله د میلیونونو خلکو لپاره په چټکۍ د لمانځه تلو په حال کې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې زر تر زره د پرنجونو او ښځو د منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دواړو ادارو دغه شان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د نه جبرانېدونکې ماتې د مخنیوي لپاره د لومړنیو زده کړو او سواد زده کړې په پروګرامونو پنګونه زیاته کړي. هڅه مو وکړه چې د یونیسف او یونسکو او د غشان افغان زده کوونکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په افغانستان کې د پوهنې د نظام کړکېچ، د تیرو څلورو لسیزو جګړو او د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنې په برخه کې لګول شوي محدودیتونه بولي او ټینګار کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په ګډون باید له دغه ناورینه د وتلو اخیستمنې لارې چارې ولټول سي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د یونیسف او د ملل د ملګرو ملتونو دغه خبره جدي ونیسي او ماشومانو لپاره د زده کړو د مکتب ته تګ زمینه برابر کړي، د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې کړي تر څو د افغانستان نیمایي ماشومان چې هغوی نجونې دي د تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي وتړل او همدارنګه د طبي انسټیټیوټونو په ګډون پوهنتونونو ته د نجونو او میرمنو پر تګ بندیز ولګاوه چې د پوهنې سیستم یې ننګونو سره مخ کړ. دا یوازې زده کوونکي نه دي چې له څلورو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي او یا هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، بلکې له دې مخکې یو شمېر ښوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی وو او دې وضعیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د هند باندنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسئلو په اړه متمرکز وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هند ته رسیدلی او د هندي رسنیو د راپور پر اساس د دغه هیوا چارواکو هرکلی کړی دی. هند ته د شاغلی متقید د سفر د اهمیت په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې له پخوانی مرستیال او د سیاسي چارو له شنونکي ډاکټر محمد آصف صدیقي سره خبرې کوو. صدیقي صاحب، تر کله وایم ستاسو په نظر د شاغلی متقید د سفر اهمیت په څه کې دی؟
د لوی وبخنګ د الله په نامه تاسو ته جناب سروان صاحب تخنیکی همکارانو ته اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه نرسته د متقی سفر چې په دې حالت په دې اساس وخت چې هند سفر کړی، زه فکر کوم چې د دې سفر به هم لکه داسې وی لکه مسکو چې افغانستان پر رسمیت پیژنده خاص معاصرت نه درلودونه پیړه او نه درلود. دا په معنا چې په حقیقت کې هند غواړي چې هغه کوم افراطي ډله چې البته هند او پاکستان یو بل باندې وی نو کوي لري چې کشمیر کې افراطی ډلې د پاکستان خوا نه روزل کیږي او د دې پسان کې پاکستانان اداره کوي چې ټي ټي پی او بلوس بلتون کې وی غوړ او د هند خوا نه سپورټ کیږي. دوی زیات غواړي چې خپل جګړې افراطی ډلې د کشمیر نه البته د پاکستان د اساس افغانستان ته انتقال کړي او پاکستان کې افراطی ډلې وروزي. زیات عددي کوم برنامه او د دې په څنګ کې د دې اهداف هم دغه موضوع ده. ولته لپاره چې موږ د تجارتي موضوع په اړه باندې دربار نشو ویلې چې د افغانستان یو خو د پاکستان خوانه لاري بند دي، نه غواړي چې د افغانستان خوانه صادرات ولرو هند ته. او د دې په څنګ کې چابهار هم چې د جمهوریت په وخت کې خوشبختانه چې یو امیدواري وو د پاکستان د امریکا د تحریم لاندې نه وو، چې هغه هم د امریکا د تحریم لاندې راغی. نو بیران د افغانستان خوانه غوډه مونږ نشو کوي چې خاص صادرات ولرو او افغانستان یو وارداتي هواد د دې پسنګ کې هغه کوم محسنین چې په هند کې مونږ درلو د ولروي د د طالبان له خوانه نه وي د متاسفانه چې دوی دي
صدیق صاحب ډیر مننه. دا د هندو د افغانستان یا د طالبانو د حکومت د اړیکو په ارتباط کې تم شو. هند په تیره دوره کې چې طالبان په کابل کې واکمن ول، نس یوازې چې اړیکې ورسره شې نه وي بلکې دښمنۍ ورسره کوله، د طالبانو مخالفانو ته وسلې ورکولې، لیکن دا ځل له طالبانو سره نسبتا نږدې دي. دا اوس د افغانستان تر ټولو زیات بهرني صادرات هند ته دي، هم تجارتي اړیکې ډېرې دي هم سیاسي. او دا اول ځل دی چې د طالبانو یو وزیر ته د پنځو ورځو بلنه ورکول کیږي. د دې دلیل څه کېدای شي؟
جناب سروان صاحب، زما او د ولس نظر زیاته پرې مورد باندې دا چې دلته د څه خاص معاصریت افغانستان ولس لپاره وکړي سي نو سي د لپاره چې یو خو راوته طالب نه دا
زما دی ولس سوال نه دی. زما دلیل سوال دا و چې دلیل څه دی چې دا ځل هند له طالبانو سره متفاوت اړیکې لري؟
د اصلي تفاوت دا چې په پاکستان کې چې البته د پاکستان ادعا او په اساس باندې زیات موضوع دا چې پاکستان کې کوم نامنی ټي ټي پی جوړ کړه یا د پسنګ د بلوس بیلتون والی غوی دا جوړ کړه، دغه پاکستان دا ادعا لري چې د هند له خوا نه مالی سپورت د ټي ټي پی او د پسنګ د نور ډلې افراطي ډلې چې پاکستان کې جنگي او نامنی رامنځته کړي دا د هند مالی بودیجې له خوا نه ده. او د دې پسنګ هند هم د دې موضوع د دې امدغه لپاره اوسنۍ شرایط په اساس باندې طالب سره هم په نړیوال سټیج کې د دې لابیګری کې د دې لپاره پرسمت پیژندل او د تعامل په اړه باندې لابیګری ورته کې یو
یعنی ستاسو نظر دا دی چې تیرزل د سې ادا کېدل د هند لوري چې په کشمیر کې له جنگیدونکو کسانو سره د طالبانو د هغه وخت حکومت مرسته کوي، حتی دا ادایم کول چې له افغانستان وسلې او کسان ورستول کیږي، لیکن دا ځل فکر کوي چې هند له دې درکه تشویش نه لري، یعنی د افغانستان له درکه داسې کوم اندېښنه نه لري چې کشمیر ته وسلې ورځي یا وسلوال ورځي.
بله بله جناب سروان صاحب، د دې فقط مخه اصلي موضوع دا چې څنګه دوی وکول سي. دو موضوع دی، یو خو دا چې د افراطي ډلې القاعده او د نور افراطي ډلې په کشمیر ته ونی لګي لکه په خوای چې لګله، او دیمه موضوع دا چې د پاکستانانو د ایدا او پاسات باندې هغه ټول افراطي ډلې چې پاکستان کې جنگيږي مالی لګښت د هند له خوا نه کیږي. او په دریم موضوع چې اوس کې چیرې موږ وګورو، تجارتي خو په خوا هم موضوع او د دې پسنګ وسم، مګر د جمهوریت په وخت کې موږ زیات صادرات هند درلود او بدبختانه چې اوس په دغه اندازې باندې هغه اندازه نسته. او د دې پسنګ کې مثلا کې چیرې واقعا جګړه مشکل دته د موضوع د دوړو چارواکو په منځ کې چې د افغانستان ولس د مهمه خبره ده چې مهاجر چلته په هندستان کې ساتي، دوی په اړه باید خبري وشوي وای ویزې چې
bale
خاطر هغه چې پالت او سیګي دغه سکالرشپ چې اوس غوی به سرنوی دی مونږ امنیتی سکتور چلته دغه د غوی تل د کورسونو لپاره لګل شوی او د جمهوریت سقوط نو روز تل غوی متاسفانه چلته بند پاتې ده. او د دې پسنګ کې افغانان بیا د دې پسنګ د ویزې د مریضان چې مخک افغانستان مه هنت بتله د مریضی د ویزې لپاره هغه موضوع ډیر مهمه خبره دي. او بل موضوع دا چې د تخنیکی کسان چې د هند خوانه افغانستان ته لګل شوی د پروژو د بیا رغون
ډېر مننه. سلامت اوسې ډاکټر صاحب آصف صدیقی کور ودان، مننه د خبرونې وخت مو کم دی، له تاسو ډېره مننه. نن چهارشنبه په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې دوهم ورځ ده. یو شمیر ګډونوالو، قربانیانو او د افغانستان د عدلیه او قضایي سیستم یو شمیر پخوانیو ښځینه غړیو به آزادي رادیو سره په خبرو کې دا اقدام ډیر مهم و بالا او هیلې وشو چې پریکړې اجرایی بڼه هم خپل کړي. دا غونډه د بشري حقوقو د فعالانو د حقوقو هڅو یو برخه هم ده چې د طالبانو مشان د افغان ښځو په وړاندې د دوی د کړنو په تړاو مسؤل ګڼي او غواړي په افغانستان کې د ښځو د حقوقو پراخي سرغړونې مستند کړي.
د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې په دویمه ورځ هم د هغو ښځو غږونه اوریدل کیږي چې د طالبانو په حکومت کې زندانی شوي دي یا په خبره له توپیري چلند سره مخ او د لګول شویو بندیزونو له امله ژوند زیانمن دی. د دې غونډې په دویمه ورځ د اکتوبر په 9 د افغان مترزو ښځو ډلې غړي هدا خاموش چې مخ کې د طالبانو زندان هم تیر کړی داسې شاهدي ورکړه.
افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم بروم از کابل را ترک بکنم.
د دې لپاره چې ما ژور خفګان پیدا کړی و غوښتل مې چې کابل نه ووزم. د دې لپاره چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت نه تنظیم شوی و چې له کوره وتلو لیک مې ترلاسه کړ چې په کلي چې باید ځانونه تسلیم کړي. تاسو یو فاحشه او خاوند یو بې غیرته دی چې دومره کلونه مو د فاشي لپاره کار کړی دی او باید تقاص بیرته ورکړي.
خو دا خاموش وویل دا کیسه د طالبانو د بیا راتګ دوه ورځې ده. پروانه ابراهیم خیل نجرابی چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربه هم لري او د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه کې ګډون کړی، دغه محکمې ته د خپل شهادت په اړه چې د محکمې په لومړۍ ورځ ورکړی و ازادي راډیو ته وویل.
دلته مې هغه څه چې ما افغانستان کې لیدلي وو او تجربه مې کړل مطرح کړل او دې غونډې ما ته ښه فرصت برابر کړ چې وکړی شم په افغانستان کې د نورو لپاره عدالت غوښتنه وکړم او هغه جرمونه چې طالبان یې د بشریت پر ضد ترسره کوي دلته بیان کړم.
د ولسي محکمې په نوم دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالانو هم ګډون کړی دی. د غونډې تنظیموونکي وایي د دوی هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې په نورو فعالیتونو د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې وی ګډونوالې او د افغان ښځو د حقونو فعالې ډاکټر زهرا حق پرست هم د غونډې له ځایه ازادي راډیو ته وویل.
محکمې مردمی په خاطر ازی که امو اعتراضاتی که زنای افغانستان از امو جاده های
دست منتحق و اعتراضونو ده حد و پایله ده چه ده طالبانو ده جنایت و پرزد مولواتونو پیل کرده وی او طالبان زواب و یون که وگرزه و ده کار پیل ده خوز منخیل ده ده چه واقعا طالبان محکمه ده کش کرده شی دلته هغو کسانو هم ګډون کړی چې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو د جنایاتو قرباني دي او یا یې د دوی په انتحاري حملو کې د کورنۍ غړي وژل شوي. موږ په دې غونډه کې له ټول افغانستانه د ښځو غږونه هم درلودل چې قاضیانو واورېدل. هیله من یو چې د عملي بڼه هم خپله کړي.
په افغانستان دننه یوې ښځینه قاضي چې دا غونډه یې څارلې وایي هیله من ده چې نړیوال له دې لارې په هېواد دننه د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. دې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
اقدام دی خدای دې وکړي چې اجرایي بڼه هم خپله کړي. دا د نړیوالې ټولنې د هغو ژمنو په شان نه وي چې موږ سره یې زموږ د حقونو د تامین په اړه کړي وي. موږ اوس په ټول افغانستان کې 3 تنه ښځینه قاضیانې پاتې یو او ټولې په کورني حبس کې یو. هېڅ یوه بیرون وتلی نه شو او نه بیرته هغو دندو ته ستنېدلی شو چې ډېر زیات زحمتونه مو ورته ایستلي وو.
له خبرونو ور اخوا نن د اکتوبر 9 د پوسټ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې پوسټي خدمتونه شنه دي. دوی وایي پوسټونه کورونو ته نه رسیږي، له بهر چې څه راځي په ځنډ رسیږي او د دوړو خو محصول هم اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو د تیر جمهوري نظام چارواکي دا ستون زمنی او وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره آدرسونو نشتون دی. جزئیات په دې راپور کې
موږ ته زنګ راغی چې د تاسو پوسټ را رسېدلې راشي. نو هغه وخت زه ډېره مریضه وم، نو ورته ویل کېدل چې دا موږ ته د کور شاته راوړې چې دا امکان نه لري.
په افغانستان کې مو په پوسټي خدمتونو کې د ستونزو په اړه د کابل ښار یو اوسیدونکي اوریدله. دې چې نو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوسټي خدمتونو په برخه کې نورې ستونزې داسې را په ګوته کړې.
د خارج نه کله چې افغانستان ته یو شعر علی دیږي ډېر زم پات راځي چې موږ یو خپلوان په سویډن کول دی غیس نه یو کورتۍ را لېږل وره د ژمي. نو دلته چې راورستا دلته ژبه اخلاص وو. دوی مشکل دا دی چې هم په خارج کې محصول لغسل کېږي هم په افغانستان کې پوستخانې محصول لغلي.
په بلجیم کې میشت افغان خوشحال هم همدا خبره کوي. دا وایي یو ځلې کورنۍ چې په ننګرهار کې میشته ده ورنه یو ضروري او څه غوښتي وو، خو په خبرې له ډېر ځنډ وروسته یې ورور په کابل کې ترلاسه کړل.
یو سند می لګلو دی بلجیم نه جلال آباد ته، نو په شل ورځ کې صرف کابل ته رسیدو. به کابل نه زنګ غرور ته مهلو چې راشه کابل نه واخل. نو غرور مې بیرته لاړو کابل ته به د غیز نه د سند ترلاسه کړي.
د پلازمینې کابل بلوسی دون کې چې د هم نه غوړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل خلک له دې عمله ډېر له ستونزو سره مخ دي.
د بخ بل یو غټ مشکل ده په کورونو لپاره. خلک چې کابل کې اوسیږي که چیرې دا خلک کورونو کې نه وي، بخ بل د دروازې لاندې کوم ځای چې وي هلته ورچول کېږي. د هوا ښه وي خو ښه ترخه مشکل نه شته. خلک چې کور ته راشي خپل بل اخلي، باوجود دې چې خاورې پرې پرتې وي. ولې که هوا خراب وي، باران وي، واوره وي، هغه بل باندې واوره باران کېږي، هغه نور دی کار وځي. دا به ډېره ښه وي چې اوس بکسونه جوړ شي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تېر جمهوري نظام چارواکي دا ستونزه مني. وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتون دی. په تېر جمهوري نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخوانی ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
پوستي خدماتو په وړاندې عمده مشکل د افغانستان په ښارونو، کلیو او ولایاتو کې د ادرسونو نشتوالی ده. چې راجستر ادرسونه نشته، کورونو باندې نمبرونه نشته، په کوڅو باندې نمبرونه او نومونه نشته د کوڅو، نو پوسټ رسان نشي کولی چې پوسټ ور ورسېږي. افغانستان ستاسې هر چېرته د دنیا وغواړئ چې پوسټ ولېږي په اومه ورځ باندې رسوي درته، مګر له بهاره چې افغانستان ته راځي چې ادرسونه سمنه دي دلته بیا سنګېږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکسي بیا د دې نیوکې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې یو ځل د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورټ عمومي ریاست ویلي وه دوی داسې یو سیستم پیلوي چې پاسپورټونه کور په کور تر خلکو ورسوي، چې بیا د عملي کېدو او نتیجې په اړه څه ونه ویل شول. نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1940 زیږدیز کال کې د پوست نړیوالې ټولنې یا UPU د تاسیس په مناسبت د سویس په پلازمینه برن کې ونومول شوه، چې تر هغې وروسته د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په مناسبت ویلي پوست د کلیو او ښارونو خلک سره یو ځای کوي، نړۍ ته ور پرانیزي او ډیجیټل اقتصاد ته یوه حیاتي کړکۍ ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي لاړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. دوی زیاتوي په دې موسم کې په پاکستان کې د بیرې ګلونه وي او د بیرې د شاتو د تولید لپاره هلته تګ د دوی یوه اړتیا ده. ځایي مسؤولان هم دا خبره مني او وایي چې له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي او د دې برخې کاروباریان وایي چې په اوس وخت کې دوی عموما د بیرې د شاتو د حاصلاتو لپاره د مچیو صندوقونه د پاکستان تودو سیمو ته وړي، خو سږ کال دوی ته د پاکستان په تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی زیاتوي د کال په لومړیو دریو موسمونو کې د مچیو د شاتو محصولات یوازې د دوی هغه لګښتونه پوره کوي، خو د منی موسم په پای کې د بیرې حاصلات بیا ګټه ده چې تر اوسه نتیجه لا نه ده معلومه. د شاتو د مچیو فارم لرونکي ظفر خان مشال رادیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره دوی ته د اسانتیاو د برابرولو اړتیا مطرح کړي.
د مچیو کاروبار ډیر ښه کاروبار دی په هر څه کې، ځکه په کول کې څلوېښت سزن وایي، یو سزن د شنشوي ده، یو سزن د اول سر مینې ده، شپلې سوته دغه دوه سزن په ډېر ګټور سزن یې بیره ده. شبدمنی کې پاکستان د سي خو لږ مشکلات په دنیا کې د بډر کې مقصد کله چې پوتې شي بیا مچۍ مري، نو د دولت نه دا غوړم چې دغه ته ډېره پاملرنه وکړو.
د شاتو کاروباریان هم پاکستان ته د مچیو د صندوقونو د لیک په مخ کې ستونزې یادوي او زیاتوي چې د شاتو د مچیو د صندوقونو په لیک درالیک کې دوی د څو کاله له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن شات پلورن کې سید اکبر خان وویل
بیر شات چې دي د مچیو لپاره دا تر ټولو قیمتي ده، د نور غبینونو شدي د مصارف دي او د بیرې ګټه ده. بیره تولید نشي مچی ولا هیڅ ګټه نشي کړی. حکومت نوم دا غوښتنه ده چې لار خلاصه کی او سہولتونه پکې راولي، د دوی لپاره ویزې او پاسپورت سیستم برابر کی کنه. لار چې خلاصه نشي توان ده په مقابل کې دا لار هر وخت لپاره تکلیف وي مچی لپاره.
بلوری ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د شاتو د مچیو فارمونه د دوی د ادارې یوه برخه ده او په خصوص سکتور کې ځانګړي اتحادیې لري. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل ګاونډي هیواد ته د شاتو د مچیو د لیږد رالیږد اړتیا یې خپل وزارت سره شریکه کړي او دا مسله به بیا هم تعقیب کړي.
پکار دا وي چې له هغه ګاونډي هیواد سره هم یو موافقه یو دغه خبره ورسېده. دوی خبره موږ وزارت سره رسولې ده او په وخت باندې موږ رسولې ده. دوی په کال کې یو ادجی او بیا بیرته دلته حاصلات وسره دي. هغه د آینده لپاره هم موږ اطمینان ورکوو چې موږ د دوی موضوع لوړو مقاماتو سره شریک کړی ده. کومې موجوده ستونزې د انتقال و راانتقال چې دي هغه به انشاءالله ورته حل شي.
یاد دیوی د افغانستان شمالی، شمال ختیځ، شرقی، سویل ختیځ او د لویدیز لوریزنی ولایتونه چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې طبیعي ګلونه لري، هلته د ځایي کوپراتیفونو او د کورنیو په وړو فارمونو کې د شاتو د مچیو روزنه او د شاتو لږ او ډیر د ګبینو تولید هم شته چې د دې تولیداتو ډیره برخه کورنیو اړتیاو او سیمه ایزو بازارونو کې مصرفیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه ونی کې هیله مې ومني درنو سکونکو. هیله د چیرو غوجر بیاست او د ژوند چاري به مشه پر مخ ته ستول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغلاست ویم. په دې هیله چې د طلبه سیر نن ورځ هم د لوسره خرنې شي بور سره مل پاتې سي. نن مو موضوع افغانستان د کندهار د پاتون څخه مخ کې د مو موضوع د چې د افغانستان حالات د کندهار د پاتون څخه مخ کې څه ډول و. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. مخکې له دې چې د کندهار پاسون تر سره سي په افغانستان کې ځینې حکومتونه شتون درلوده چې د غوړې جملې څخه لومړی شیبانیان په حق لوايو. په افغانستان کې شیبانیان ازبکان د مغولو او همدارنګ د تاتاریانو دولتې څخه شمیرل کیږي چې ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه په 1202 میلادي کلونو څخه کلونو کې اوسېدی د همغه څخه اخیسته دي او د مغولو زرین په چې د والګار او ترڅنګ میشتول مسلمان کړل. نو مور بیا د نمور پوز د ترکی قومونو څخه جوړ شوی وو مګر د هغه رهبران چې هغه مغولي نژاد و. په مرکزی اسیا کې بیا د ازبکانو ځواک د چنګیز خان د جوجی دی ول مسیح ابو الخیر د خواسخه رمیسسو او دی بیا د قبچاغ د دشتو یو زیاته برخه ونیوله او د بل خوا بیا د ازبکو تر ټولو مشهور پاچا محمد خان شیبانی یا شیبک خان نوم دی چې دی د ابو الخیر خان زوی. په شیبک خان بیا د شپاړسمې میلادي پیړۍ په لومړیو کې یا په دغه د پیړۍ په شروع کې د تیموري لړۍ وروستنی واکمن په سمرقند کې د پښو څخه وغورځوي. یعنی تیموري لړۍ د هغه اخیرنی واکمن چې و هغه په سمرقند کې مات کې او هغه ته مات ورکړل او دغه لړۍ د منځه یوړل. په دې توګه بیا په ماورانهر کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل شو. یعنی د تیمورانو د لړۍ د ماتې څخه وروسته یعنی کله چې دغه لړۍ د حکومت د منځه ولاړی په دې ځای کې بیا د ماورانهر په سیمه کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل کېږي او ازبکان واک ته رسیږي. د شیبانیانو ځواک تر 1918 قمري کال یا 1510 میلادي کال پورې چې د شاه اسماعیل صفوي حملې چې وي هغه په ازبکانو باندې جاري و یعنې دوام یې درلودی تر هغه وخت پورې د دوی ځواک چلیدي. په همدغه کال کې بیا په هغه خونړۍ جګړه کې شمروي ته نږدې راپېښه شو. محمد خان شیبانی د خپلو 1000 جنګیالیو سره د ایران صفوي قزلباشو د خوا وژل کیږي او په دې ترتیب سره بیا دا وارث موږ د هیواد لویدي شمالي او مرکزی برخې د صفویانو په واسطه دی ولکیږي او د صفویانو د ولکې لاندې راځي. شیبانیان به یو سر و قبری کال کې 1599 میلادي کال کې تر دغه کلونو پورې د دوی واکمنۍ دوام درلودي او د دوی پلازمینه زیاتره وخت د سمرقند او ځینې وخت بیا د بخارا سیمه وه. د دوی د حکومت کوم پلازمینه یا مرکز چې و هغه زیاتره وخت د سمرقند سیمه وه یا په سمرقند کې د دوی پلازمینه وه او ځینې وختونه بیا د بخارا ښار د دوی پلازمینه او دوی خپل اداري چارې د همدغه سیمو څخه مخته وړلې. تقریبا څه د پاسه یوه پیړۍ زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې تر بریدونه او یرغلونو لاندې ونیولې. یعنی د شمالي او لویدیځ ولایتونو او همدارنګه دغه سیمې تر ډیرو زیاتو حملو او بریدونو څخه وروسته دغه سیمې د دوی لاسته ورغلي. او د ازبکانو استرخانیان هم په مرکزی آسیا کې د شیبانیانو پر ځای باندې پر تخت باندې کښېناسته او واک هغوی ته ورسېدي. د افغانستان په وړاندې بیا هم هغه د شیبانیانو سیاست پر مخ دوی بیوي او ځینې وخت به زموږ د هیواد شمالي ولایتونه لکه تخار، بلخ او ځینې وخت به د هرات سیمو ته لاس غځوي. د استرخانیانو حکومت بیا 1918 قمري کال یا 1935 میلادي کلونو پورې د دوی حکومت دوام وکړ. ورپسې بابریان او افغانستان ته راځو. دا چې بابریان څوک او افغانستان کې څه ډول واکمني درلوده، ظهور الدین محمد بابر چې د بابر په معنا یعنی د تیمور د لمسیان څخه دی ګڼل کېدی، پلار یې په ازبکستان کې د اندیجان حاکم وو او د دې د ازبک شیبانی ځواک د خپرېدو په لاره کې په 1918 قمري کال کې د مرکزی آسیا څخه افغانستان ته وتښتېدی او د بیرته راتګ پر وخت باندې په لومړي ورځو کې د تخارستان د سیمه ییز حکمران خسرو شاه ورته چراغلاست و، یعنی کله چې دی بیا بیرته د راستنی افغانستان ترازی. په دغه لومړی ورځو کې د تخارستان سیمه ییز حکمران خسرو شاه دته شراغلاست وایي او خسرو شاه بیا په دغه وخت کې زموږ د هیواد په شمال کې تر بدخشان پورې هغه سیمه نیولې وي او د په واک کې وي. بابر بیا وروسته له دې بیا بابر درې زره هغه لشکر ورسره ملګري کړی چې د خسرو شاه د ځواک څخه جلا سوي وه او د کابل په لور باندې دوی ولاړه، چې بیا په کابل په دې وخت کې د هرات د تیمورانو دخوا چې د یوه حاکم په واسطه اداره کېدله. بابر په 1918 قمري کال کې کابل پرته د جګړې او مقاومت ونیوي، یعنی هیڅ کومه جګړه او مقاومت پیښ نه سو په دغه وخت کې، او په ډیر ساده توګه سره د کابل د لاسته ورغلی او کابل ښار یې ونیوي. دغه وخت چې د تیمورانو د واکمنۍ لړۍ د کمزوري او سقوط سره مخامخ و، بابل بیا په بیلابیلو برخو ته یا بیلابیلو سیمو ته پوځونه ولېږل او په ټولنیز توګه بیا پرته د افغانستان د لویدیځ او شمال لویدیځ ولایتونو څخه پرته نور سیمې د ایران د سفیانو تر واک لاندې وه او د دې واکمنۍ هغه مهال حاکمیت درلودې. نور بیا وتوانېدي چې د افغانستان زیاتره سیمې ونیسي پرته له همدغه سیمو څخه چې د ایران د سفیانو تر واک لاندې وه دغه سیمې. بابر په 1915 قمري کال کې مرسو او د خپل د وصیت له مخې بیا په کابل کې خاورته وسپارل سو. وروسته له دغه څخه د څخه وروسته بیا د هغه تر ټولو مشر زوی نصر الدین محمد همایون په کابل کې هغه زیږیدلی و، هغه رامنځته کېږي او واک هغه ته په لاس ورځي. همایون به د افغان شیرشاه سوري د پوځونو د خوا څخه د قنوج په سیمه کې ماته خوري او همایون په دغه وخت کې خپل وړونه ناصر میرزا او همدارنګه میرزا هندال او میرزا عسکری وژنی او کامران میرزا هم ړوندوي، چې وروسته بیا د پام د هند سیمو ته اوړي. او سلطان ابراهیم لودی د ماتې څخه وروسته بیا دویم ځل د دهلی پرګړي کښېني او واک ته رسېږي. د همایون د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین اکبر د دهلی پر تخت باندې کښېني او دی د کابل او غزنی اداره خپل ورور محمد حکیم ته سپاري. دی بیا پخپله د افغانانو سره په جګړو کې ښکېل و، یعنی په جګړو باندې اخته و، په ځانګړې توګه د خیبر سند او ژوب په سیمو کې هغه د دوی پاڅونونه چې سوي وه هغه یې شام کړل او د منځه یې وړل. د جلال الدین د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم شاه د جهانګیر په نامه د هندوستان واکمن کیږي او د همدې واکمن په وخت کې بیا صفوي شاه عباس په کندهار حمله کوي او د کندهار سیمه نیسي. چې ورپسې موضوع مو افغانستان او صفویان و، صفویان په اصل کې د شیخ صفی الدین اردبیلی د نسل څخه دی چې شیخ صفی الدین اردبیلی په 8 هجری پیړۍ کې اوسېده او په ایران او کوچنی آسیا یا عثماني خلافت کې ډېر مریدان او پیروان دی درلودې. په ایران کې د صفوي لړۍ یا د صفوي حکومت د بنسټ ایښودونکي شاه اسماعیل ګڼل کیږي، یعنی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه شاه اسماعیل ګڼل کیږي. او په دې وخت کې افغانستان د ازبکي شیبانی ځواکونو او همدارنګه د بابریانو د خوای دره کې دي. سره له دې چې د شاه اسماعیل او بابر اړیکې شیوي، خو هر وخت به د لیکونو په واسطه یو بل سره اړیکې ټینګولې، یعنی یو بل ته به لیکونه سره لیږدول، مګر شاه اسماعیل او شیبک خان اړیکې چې وي هغه بیا ډېری خرابې وي. د صفویانو او همدارنګه د ازبکانو ترمنځ بیا مروته نږدې یوه جګړه پیښیږي چې دا جګړه یوه ډېره خونړۍ جګړه ده. ازبکانو ته ډېره سخته ماته ورکوي او د ازبکانو پاچا شیبک خان وژني او همدارنګه د 10,000 په شاوخوا کې ځواکونه مړه کوي او یا یې بندیان کوي. چې د دې څخه وروسته بیا بلخ او هزارجاتو سیمې چې دي هغه د صفویانو لاسته ورځي او د امو سیند د ازبکانو او همدارنګه د صفویانو ترمنځ د سرحد په توګه ټاکل کیږي. او که څه هم دغه وضعیت په خپل حال باندې پاتې نه سو، یعنی همدغه سپیسي پاتې نه سو، زموږ د هیواد لویدیځ او شمالي سیمې ډېر وخت د دواړو خواوو د حملو ډګر وو، یعنی یو مرکزي ځای وو د دغه دواړو طرفونو د حملو د دوی د جګړو او د دوی د شخړو لپاره. خو دغه سیمې چې وي هغه هم د خلکو د دغه سیمې خلک د دواړو طرفونو څخه ناراضه وو، یعنی د یو طرف څخه هم دوی راضي نه وو. بیا وروسته شاه اسماعیل صفوي په 1903 هجري قمري کال کې مړ کیږي او د ده څخه وروسته بیا د هغه زوی تهماسب د ایران پاچاهي ته رسیږي او واکمني د ته په لاس ورځي. د تهماسب د مړینې څخه وروسته بیا یاد د مړینې د کابل صفویان د داخلي بحران سره مخامخ کیږي، یعنی داخلي یو لوی غټ بحران رامنځته کیږي د مړینې څخه وروسته. او د دې څخه وروسته بیا زموږ هیواد هم د صفویانو د رقیبانو او یعنی ازبکانو او ګورګانیانو د حملو لاندې راځي او د هغو د حملو سره مخامخ کیږي. مګر د عباس میرزا د بیا د څرګندېدو سره سم په لومړي سر کې هغه خپل پلازمینه د هرات ښار ټاکي او وروسته د هغه څخه بیا ټول ایران تر خپل ولکې لاندې راولي، کندهار هم نیسي او کندهار هم تر خپل واک لاندې راولي، چې د کندهار برخلیک بیا هر وخت د صفویانو او ګورګانیانو د دغه دوو حکومتونو د اختلاف سبب و. یعنی کوم اختلاف چې د صفویانو او ګورکانیانو ترمنځ موجود و هغه همدغه د کندهار پر سر باندې و، چې کندهار خپل خاص سوداګریز ارزښت درلود. د همدغه ګټو په لیدو سره د دوی په منځ کې دغه اختلاف موجود و چې دوی د هر یو هڅه کول چې د کندهار سیمه ونیسي، نو همدا دی چې بیا زموږ هیواد د صفویانو د رقیبان یعنی همدغه ازبکانو او ګورکانیانو د حملو سره مخامخ کیږي. او د عباس میرزا د څرګندېدو یا د هغه د سره سم اول هرات خپل پلازمینه دوی ټاکي، بیا وروسته ټول ایران نسه او کندهار شهر هم د دوی تر لاس لاندې راځي. د دغه ځواکمن پاچا د مړینې سره سم بیا په 1903 قمري کال کې د دې کورنۍ د منځه تلل پیل سو، یا د دغه کورنۍ ختمېدل شروع سو، ځکه د هغه څخه وروسته شاه صفي ډګر ته راغلی او د صفوي کورنۍ ټول غړي یې ووژل. یعنی هر څوک چې په دغه صفوي کورنۍ کې پاتې و هغه یې ټول مړه کړل. وروسته بیا عثمانیانو په لویدیځ کې بغداد او همدارنګه ګورکانیانو بیا په ختیځ کې کندهار ونیوه، او په دې توګه دویم شاه عباس یو ځل بیا د ګورکانیانو څخه د کندهار د نیولو هڅه وکړه. دا کوشش یې وکړ چې کندهار ونیسي او هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي، که هر څه دغه د هندوستان د پاچا شاه جهان د خوا څخه د کندهار د بیا نیولو هڅې شروع وي. او هغه هم کوشش کوي چې کندهار ونیسي، خپل زوی اورنګزیب یې د کندهار د نیولو لپاره ولیږي، خو بیا هم دغه کوم کوششونه دغه کومې هڅې چې وي دا نتیجه ور نه کړه. او ګورکانیان د دې ښار د اویا ورځو لپاره محاصره کړ، او د اویا ورځو د محاصرې څخه وروسته بیا مجبور سوه چې شاتګ وکړي او دوی شاتګ ته اړ کیږي. د دې څخه وروسته بیا سره له دې چې په ښکاره ډول سره کندهار د صفویانو د واک لاندې و، مګر د صفوي نو د هغو د بدرویې د هغو د بچلن له امله ورځ په ورځ کندهار خلک ناراضه کېدله، او د هغو دغه ناراضه کېده او د دوی د ناخوشي د دې لامل سوچ د کندهار خلک پاڅونونه وکړي. نو دلته په کندهار کې د کندهاریانو د خوا پاڅونونه رامنځته کیږي، چې بیا په پایله کې د دغې پاڅونونه د ډلې څخه یو پاڅون چې و هغه حاجي میرویس خان تر مشرۍ لاندې پاڅون و، چې حاجي میرویس خان هوتک د خو دغه پاڅون تر سره کیږي. او افغانان هم په دې وخت کې په دې توانیږي چې د صفوي حکومت د ظلم څخه ځان خلاص کړي او خپل خپلواکي ترلاسه کړي. نو دغه پاڅون په ترڅ کې صفویانو ته ماته ورکوي، د کندهار سیمه د صفویانو څخه ژغوري او خپل خپلواکي ترلاسه کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه شیبه راسره مل پاتې شوي اوسي، او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو هم دومره و. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې بیا هم د بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هلی میومنی درنو زکون کو هله د چروغ او جوړ بیا ستو وخت په متره دی محل په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغ لاستویم د تل په سیر نن ورځ هم هله لرم چې د لوست راخر نشي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوستي او موضوع مو هم د دیموکراسي لسیزه ده چې په دې لوست کې به موږ د دیموکراسي د لسیزه اړوند معلومات لاسته راوړو چې دغه په دغه دیموکراسي په لسیزه کې اساسي قانون کومې پایلې لري او د دې ترڅنګ د نورو موضوعاتو اړوند به موږ تاسې معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلوو. د دیموکراسي لسیزه د ظاهر شاه د سلطنت ورستنی لسکلونه د دیموکراسي د لسیزه یا اساسي قانون یا هم د مشروطي شاهي په نامه یادیږي. یعنی موږ تیر لوست کې د ظاهر شاه د سلطنت په حق لمو ویل چې د همدغه سلطنت یا د همدغه ظاهر شاه د سلطنت یا د واکمنۍ هغه اخیرنی لسکلونه د دیموکراسي د لسیزه په نامه یا د مشروطي شاهي په نامه یادیږي چې په افغانستان کې د دیموکراسي دوره د سردار محمد داود خان د استعفا څخه یا د جلسوات درسلوشتم مری کال د اساس قانون د نافذ کېدو څخه وروسته دغه دوره شروع کیږي. بیا لس کلونه پورې دغه دوره دوام لري. یعنی کله چې سردار محمد داود خان استعفا ورکړي نو په دغه وخت کې د دیموکراسي دوره شروع کیږي. بیا لس کاله همداسې دوام لري. د دې د مخه د شاه محمود خان د صدارت په دوره کې هم هیواد ته د دیموکراسي زمینه رامنځته شوې وه. په نوي اساسي قانون کې بیا دا پریکړه وسوه چې د شاهي کورنۍ غړي په سیاسي ګوندونو کې دوی برخه نه شي اخیستلی او لاندې ځینې دندې او مسؤلیتونه دوی نه شي سرته رسولی. مثلا هغه کسان چې هغه د شاهي کورنۍ غړي دي هغوی یو دا چې په سیاسي ګوندونو کې برخه نه شي سلای دی د صدارت مقام ته نسی رسیدلی په شورا کې غړیتوب نسی درلودلی او په ستره محکمه کې غړیتوب نسی درلودلی. یعنی دغه درې دندې دوی نسی کولای سرته ورسی یا دغه درې مسولیتونه نسی کولای واخلي. د صدارت مقام په شورا کې غړیتوب او په ستره محکمه کې غړیتوب د په نوي اساسي قانون کې د دوی پریکړه چې د همدغه تصمیم او د همدغه پریکړې له عمله د دیموکراسي په لسیزه کې 15 صدر اعظم چې هغه د شاهي کورنۍ څخه نه و یا د شاهي کورنۍ غړی نه و هغه ډاکټر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق د هغه 15 صدر اعظم دي چې په دغه د دیموکراسي په لسیزه کې دوی د صدر اعظم په ډول خپلې وظیفې ترسره کوي. کله چې سردار محمد داود خان د صدارت مقام څخه استعفا ورکړه محمد ظاهر شاه هم ډاکټر محمد یوسف د صدارت په مقام باندې د مامور کې یعنی د محمد سردار محمد داود خان څخه وروسته ډاکټر محمد یوسف صدر اعظم کیږي او هغه هم دا ومنله او خپل کابینه په 1980 میلادي کال کې د مارچ په 10مه باندې دغه کابینه جوړ کړه. د دیموکراسي په لسیزه کې د مطبوعاتو قانون هم د تقنینی فرمان په وسیله نافذ شو او د دې قانون پر بنسټ باندې په کابل کې دیش جریدې نشریدلې. مثلا مشهور ځینې مشهور ورځپاڼې او جریدې چې په دغه وخت کې یا دغه دیموکراسي په لسیزه کې جوړېدلې یا نشریدلې د هغو جملې څخه یو افغان مجله مساوات په نامه، روزګار، افغان ملت، ملت او کاروان ورځپاڼه، خلق، پرچم، شولای جاوید، گهیز، ترجمان، مردم او داسې نور هغه مشهور ورځپاڼې وې چې په دغه لسیزه کې د مطبوعاتو د قانون د مطبوعاتي قانون د تقنیني فرمان په وسیله دغه جریده نشریدلې. د اساسي قانون په لسیزه کې هغه 15 صدر اعظم چې دنده ترسره کولې دوی په ملي او نظامی برخو کې هم توریوي کچې باندې دوی کار وکړي. دغه فعالیتونو ځینې بنسټونه چې هغه د داود خان د صدارت په دوره کې شدل سوي و د دیموکراسي په لسیزه کې بیا دغه فعالیتونه پای ته ورسېدل. د دیموکراسي په لسیزه کې د قواو تفکیک هم رامنځته شو او دولت په درو قواو باندې وویشل شو. یعنی قواوې په دغه وخت کې یا په دغه لسیزه کې رامنځته شو چې زموږ دولت په درو قواو باندې وویشل سو. اول اجرایه قوه، بل مقننه قوه او بل هم قضایه قوه ده. شورا دولسمی او دیلسمی دورې لپاره په هیواد کې آزادې ټاکنې وسوې. یعنی آزاد انتخابات را مېسته سو چې د افغانستان خلکو بیا خپل استازي شورا ته واستوي او په دغه دوره کې 15 حکومتونه د ولسی جرګې څخه د باور رائے واخیستل او 15 حکومتونه دغه باور ترلاسه کوي. ورپسې راځو په جمهوریت باندې د سلطنتي رژیم د بدلېدو لاملونه. دا چې ولې سلطنتي رژیم په جمهوریت باندې بدلېږي، مشروطه شاهي یا دغه سلطنتي نظام په 1252 هجری شمسي کال کې د سرطان یا د چونګاش د میاشتې په 26 تاریخ باندې د وسپنی کودتا په ترڅ کې د سردار محمد داود خان تر مشرۍ لاندې شاهي نظام یا شاهي رژیم نسکور کیږي او دغه پر ځای جمهوریت نظام رامنځته کیږي چې سردار محمد داود خان د محمد ظاهر شاه د حکومت پر وخت چې هغه د صدارت مقام یې درلودي او د صدارت په مقام کې ځینی د ځینو مسایلو پر اساس باندې هغه صدارت مقام د پریښوي د غوښتل چې خپل شخصي او خپل ملي مخي په خپلواک توګه پر وخت باندې یو سي د هیله درلوده چې بیا په سیاست کې برخه واخلي او د هیواد په سیاسي او اداري برخلیک کې د اغیزمن ونډه ولري او برخه واخلي په دغه برخه کې د ډاکټر محمد یوسف د صدارت په دوله کې په دوره کې بیا په 1963 المریز کال کې د اساسي قانون انفاذ د مشروطه شاهي نظام اساسات تسول او د دغه مخې محمد ظاهر شاه ته دا فکر ورکی چې محمد داود باید د صدارت د مقام څخه لیرې سي او په دې ډول سره د هغه بیا راتګ نشونی دی، یعنی دی بیا نسی کولای چې دغه برخې ته یا دغه سیاسي نظام ته دی راسي. د بلې خوا بیا وروستني حکومتونه چې هغه یو په بل پسې ناکامه کېدل، د هیواد اقتصادي او ټولنیز حالت یې کړکېچن کې، افغانستان خپل اقتصادي او ټولنیز برخو کې پرمختګونه نسوي کولای او د خلکو باور هم په دغه برخو کې باور د لاس ورکی. د همدغه عمله بیا د شاهي نظام د ادارې څخه خلک ناهیلي سول، د خلکو کرکه او نفرت د دولت یا دغه نظام په مقابل کې ورس په ورس سره ډېرېدل او محمد داود خان بیا دا پریکړه کړې و چې هر ډول چې امکان ولري د هیواد په سیاسي جوړښت کې غواړي بدلون راولي ترسو د یو خاص خدغه بحران چې رامنځته کیدون کې دی یا په دغه خراب حالت کې چې افغانستان موقعیت درلودي د دغه افغانستان د خطر څخه راوباسي او د بل خو بیا د خلکو غوښتنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ اړوند په اړوند برخو کې غوښتل چې دغه غوښتنې د خلکو د پوره کې له همدغه عمل بیا محمد داود خان یو ځل بیا په سیاسي فعالیتونو باندې لاس پوري کوي. د شخصیتونو د سیاسي ګوندونو او د هیواد مختلفو ډلو سره دی ریک ټینګوي او محمد داود خان خپل پلان داسې جوړ کړي چې د خپل پلویانو یا هغه کسان چې د حمایت کوي د هغه جلب او توجه د هغه دایره چې د هغه پراخه کې او د خلکو جلب او توجه ځان تر واړوي د سیاسي قدرت لاسته راوړنې اصلي کلی چې هغه د پوز په ملاتړ کې و هغه تر لاسه کوي او په دغه وخت کې سلطنتي نظام هم خپل محبوبیت په ټولنه کې د لاس ور کړی و ځکه خلک په تکسي و د دغه نظام څخه نو خلک دې ته حاضر و چې د ټولنې په سیاسي جوړښت کې یو بدلون راسي او دغه بدلون ته دوی هرکلی کوي، یعنی دوی خوشاله و چې ټولنه د یادغه نظام و او یا په ټولنه کې ځینې بدلونونه رامنځته سي. محمد داود خان او ترڅنګ ملګری په دې باندې وتوانېدل چې دغه حالت څخه ګټه واخلي او دوی وکړای سوای چې د همدغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره د خپل نفوذ حلقه په پوځ کې جوړه کړي، یعنی په پوځ کې هم دوی نفوذ وکړي او د پوځي کودتا لپاره زمینه برابره کړي، یعنی دغه کودتا چې رامنځته کیږي هغه د پوز پوسټ رامنځته کیږي. په دغه وخت کې محمد ظاهر شاه هم د سترګې د علاج لپاره د اروپا ته تللی و، د کودتا مقدمات یې آمادګي هم د مخکې نیول سوې وه. په دغه ډول سره په 1955 لمریز کال کې د چونګاش په 26 تاریخ باندې محمد داود خان په مشرۍ سره د پوز د افسرانو په مرسته د شاهي نظام په له منځه وړلو کې لورنۍ جمهوریت بریالیتوب ته ورسېدی، یعنی دغه کودتا بریالی سو، شاهي نظام یې د منځه یوړی او لورنۍ جمهوریت رامنځته سو چې د هیواد تاریخ په یو نوی فصل ورته پرانستل سو، زموږ هیواد یو نوی حالت ور داخل سو. ارزو د دغه کال یا دغه کودتا سره ولود 1955 لمریز کال د چونګاش د 26 تاریخ کودتا سردار محمد داود خان چې کله د صدر اعظم څخه یعنی خپل د صدارت د مقام څخه د استعفا ورکړه او لس کاله د ګوشوالي کې تیر کړي، یعنی لس کاله د ځان ګوشه کوي، خپل د صدارت په وخت کې د هیواد د پرمختګ د لپاره ډېرې هڅې کړې وي او د خپل لس کلنی ګوشوالي په وخت کې هم د علاقه درلوده چې د هیواد په پرمختللو هیوادونو په کتار کې راځي، یعنی پرمختګ وکړي. همدغه و چې بیا 1953 میلادي کال کې د جولای په 12 یا د 1955 المریز کال د چونګاش د 26 نیټې سره چې سمون لري کودتا وکي او په پایله کې د افغانستان شاهي نظام د منځه یوړی او جمهوریت اعلان شو او دا کار باندې دی بریالی سو. د چونګښت میاشتي شپږشتم تاریخ دغه کودتا د 1935 میلادي کال د اساسي قانون لسیزې ته د پای ټکی کېښودی، یعنی هغه دیموکراسي لسیزې چې هغه مهال دوام درلودې هغه ته د پای ټکی کېښودی، او د محمد داود خان کودتا د دغه ګډوډۍ چې په هیواد کې حاکم و دغه ګډوډۍ ته خاتمه ورکړه، او د هغه پر ځای سردار محمد داود خان د یو ملي رهبر په توګه راښکاره سو. د شخصیت د پروا هغه هم یو ډیر پاک، یو ډیر اخلاقي، او ډیر پر هیواد باندې مین انسان و. د کودتا د پایلې څخه وروسته د خپل بیانیه یا خلکو ته خطاب خپل تاریخي بیانه خلکو ته د خطاب په نامه اعلان کړه چې هغه د نوي دولت کړنلار و، د نوي دولت د کړنلارې څخه د هیواد خلکو په ولایت او په مرکزونو کې ټول خلک د هغه څخه حمایت وکړي، هرکلی وکړي او خوشحاله سوه. محمد ظاهر شاه چې د ایټالیا د ناپل په ښار کې د پېستراحت باندې بوخت و، په کابل کې د خپلې پاچاهۍ د له منځه تللو په اړه خبر سو، او سمدلاسه بیا دی روم ته ولاړې، خپل استعفا د افغانستان د سفارت له لارې څخه د افغانستان جمهوریت د مؤسس په نامه کابل ته راولېږل، او د استفانا مې پرسیدو سره د شاهي کورنۍ غړي بندیان سو، د هغه غړي چې بندیان او هغه د بند آزاد سو او ایتالیا ته ولاړل. چې د نوې نظام د مرکزی کمیټې لمړنۍ جلسه هم جوړه سو. مرکزی کمیټه د محمد داود خان، د دولت د رئیس جمهور، صدر اعظم، د بهرنی چارو وزیر او د دفاع د وزیر په توګه وټاکل سو. نوې کابینه جوړه سو، هغه معرفي سو، او د محمد داود خان د فرمان پر اساس باندې اساسي قانون لغوه سو، نوی اساسي قانون جوړ سو، او لوی جرګه چې 349 کسه غړی درلوده هغه د عزیز الله واصفی په مشرۍ سره راوغوښتل سو، او په 1900 میلادي کال کې د مارچ په 12 باندې نوی اساسي قانون جوړ سو، تدوین سو، او د محمد داود خان د خواسته څخه توشیح او نافذ سو. په ټولنیز او اقتصادي برخه کې هم ځینې اقدامات وسول چې پر بنسټ وي د ځمکو اصلاحات هم ډیره پاملرنه وسوه. د مترقي د ځمکې د اراضي قانون یا مترقي مالیات هم تصویب سو، دغه سره سم د مالکانو اضافي ځمکې د هغه بزګرانو ته چې هغه لږ یا هیڅ ځمکې نه درلودې هغه بزګرانو ته ورکول سو، او د دولت دخوا هم د جزا او بندي قانون جوړ سو، ملي سرود رامنځته سو، او د بیرغ په نشان کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سو. چې د افغانستان د جمهوري دولت د ډیرو مهمو کارونو څخه یو هم وکلن اقتصادي پلان جوړ ول وو، چې ادو وکلونه لپاره اقتصادي پلان جوړ سو، او دغه پلان 1900 میلادي کال څخه شروع سو تر 1903 کال پورې دغه پلان پای ته ورسېدی. د جمهوریت په وخت کې په ټول هیواد کې د سړکونو د څارنې او ترمیم کار شروع شو، په دغه وخت کې د هیواد ټول سړکونه جوړ سو، او هغه وڅارل سو تر څو په ښه ډول سره ترمیم سي. د هرات، د کندهار او تر سپین بولدک پورې د اوسپنې پټلۍ، د لیرګاډي لار، د لوګر، د ایډوکو، د مسو کان، او تر څنګ د حاجیګک د سروې کار هم تر لاس لاندې ونیول سو. په دغه برخه کې کار شروع سو. د محمد داود خان پلانونه او تر څنګه دغه ټول پروګرامونه چې د درلوده هغه ډیر پراخ بنسټ و، خو بیا هم ټول عملي نسوه. او د 1950 میلادي کال کې د ثور د میاشتې اوومه بیا د یو پوځي کودتا په وسیله د محمد داود خان جمهوري نظام د منځه ولاړی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس موږ تاسو د دیموکراسي د لسیزې په حق له او تر څنګه دا چې د کومې کودتا په ترڅ کې جمهوري نظام رامنځته کیږي او څه ډول شاهي نظام د منځه ځي، د غاړوند موږ تاسو معلومات لاس ته راوړو. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ. شه چاري
و وطن تا زما یادیږي، او د وطن شینکی باغونه و وطن، و وطن تا زما یادیږي، او د وطن شینکی باغونه و وطن. وطنی مډو دی خدا و وطن، په وطنی مډو دی خدا و وطن، و وطن ته زما نه په پردی، وطن کی غوخی پلونا و وطن، و وطن ته زما یادیږي، او د وطن شینکی باغونه و وطن. زمانہ پات کی گی و وطن وطن زمانہ پات کی گی و وطن و وطن تا زما زخم اوخ کی او دنیا زبینو ستر گزینا و وطن و وطن تا زما زما یادی گی او دنگرار شن کی باغونا و وطن مسافری میں زڑن ریکڑو و وطن مسافری میں زڑن ریکڑو و وطن و وطن تا زما تشتی وطن را یاد اوم جڑا رازینا و وطن و وطن تا زما زما یادیگی او دا وطن شنکی باغونا و وطن و وطن تا زما زما یادیگی او دا وطن شنکی باغونا و وطن او دا ننگرار شنکی باغونا و وطن.